احمد چې بریم دا ازادي راډیو دا ټوبه جوړ خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. امریکا وايي په لسکونو سره هغه افغانان چې له امریکا یې پناه غوښتل هم په افغانستان کې پاتې دي. وړاندې د دې جزئیات اوریدل شي. طالبان وايي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید دوی ته ورسپارل شي.
د افغانستان څوکۍ د وصول له مخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري.
په کندوز کې د لیمو د کوچنیو باغونو بڼوال خوښ دي.
دغه یو غټ لیمو خو د دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا اتمنه لس منه دولس منه هم کوي. دا زما ونه چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي.
تر اتمې بجو وروسته ولایت په ولایت خپرونه لرو چې میدان وردګ ته ځانګړې شوې. تر هر څه مخکې خبرونه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان پر بشري بحران خبرې کیږي. له ایران سره د اټومي تړون خبرې د ناکامۍ درشل ته رسیدلې او د عراق په اربیل کې سیلابونو مالی او ځاني زیانونه اړولې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډونوال اسلام آباد ته روان دي. د اسلامي همکاریو د سازمان په دفاع قلاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړی شي د اسلامي هیوادو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي. د پاکستان د اطلاعات وزیر فاروق حبیب پرون یو خبری کانفرنس ته وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسیدو لړۍ روانه ده.
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشری ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د شپې لخوا پاکستان ته رسیدلی او نن هم د بهرنیو پلاو د راتګ لړۍ روانه ده.
تمه ده چې سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوقالعاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړیو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان پر دې خبري وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لوی سبب کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کور کې دننه بي ځای شي د هغو افغانانو لړلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې پر روان کال کې په افغانستان کې د تیرو جګړو او طبیعي آفتونو له کبله شپږ اویا زره زیات کسان له خپلو مینو بي ځای شوي. همدارس له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 1.5 زره کسان افغانستان ته ستنه شوي دي. د روغتان ریوال سازمان وای په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرستې لومړی ټوب دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړی کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د بیان مخې د دې روزنیز پروګرام په اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوی ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي. په افغانستان کې د WHO د دفتر د معلوماتو لمخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج یو 30 مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداري ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیره چټکۍ سره د واټ پای ته رسیدو په حال کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د روسي پړاو په پای کې بریتانیا، فرانسې او جرمني په یو غټ بیان کې وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې دا په خبرو کې شکل اړخونه بیرته هغه ټکی ته بیایي چې په جون میاشت کې ورسېدلی وو. لبلی خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پیګا وویل چې له ایران سره د امریکا غیر مستقیمی خبرې شی پر مخ نزي او زیاته کړه چې امریکا د معاملې ته درستنې دوله لپاره تر اوسه کوم انګیزه نه لري. د ایران د اټومي تړون ته خوندي کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل کې پیل شو، خو په جون کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتې وقفه کې راغله او د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شو. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون 12 تنه مړه شوې دي. عراقي چارواکو پرون وویل دا سیلابونه د کوردستان د کورواکي سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلي دي. در بیل والی امید خوشنو وویل چې د دې سیل په قربانیانو کې یو لس میاشتنی ترک ماشوم او دوه تنه فلیپیني وګړي هم شامل دي. د عراق د بیرنیو چارو د ادارې به چارواکي ویلي دي چې له قربانیانو څخه یو د تالندې د لګېدو له کبله او نور د ودانیو د ویجاړېدو له کبله مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې ډېر کورونه ویجاړ شوي او ګڼ خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د فرانسې کښتیو پرون 138 کډوال چې غوښتل د مانش سمندرګي د چینل للارې د بریتانیا سواحلو ته بلل شي وښورل. فرانسوي چارواکو پرون په بیان کې وویل چې د پنشن بي فورسې داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډېر هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې چیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوه کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وښورلې او بیرته یې د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تیرمیاشت وویشتنه کډوال وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ د فرانسې بندري ښار کالی ته نږدې ډوبه شوه. د 2020 کال له پیله د نومبر تر 30 پورې شاوخوا 1500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د بریتانیا په لور تللي دي. د سجلړو په دې خبرونه کې زحمت شبر ساسو کوربم ټکنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل شپې تو روسیا چبړون کې او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښته له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې چارواکي وال سټریټ جرنل رسپانې ته په دې اړه جزئیات ورکړي دي. متحده ایالاتونو لدې مخکې د هغو کسانو دقیق شمیر نو خبر کړي چې د هیواد ته د تلو لپاره غوښتنلیکونه سپارلې دي خو له هم په افغانستان کې بند پاتې دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل پوره پورک.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وال سټریټ جرنل رسپانې ته ویلي لکتر لګ 12000 افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له وال سټریټ جرنل سره خبرې کړې ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو لړل څخه 3000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش لپاره ونو څخه تیر شوې دي او امریکا ته په سمدستي ډول د تک شرایط پوره کړي. د لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي. افغانستان د دیش میر کسانو د استلو لپاره د الوتنو عملیات چې امریکای د قطر او نورو اړخونو لخوا تنظیموي په ورستۍ اونیو کې چټک شوې دي او لمړی توپ امریکایي وګړو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په امریکا کې اوسېږي خو یو شمیر هغه افغانان هم پکې دي چې د تفتیش لپاره ونو تیر شوی او د ویزو د ورکړې پروسه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي ویلي د 9000 کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه د تفتیش په ابتدایي پړاوونو کې دي. البته په دې ډله کې د دې کسانو د کورنۍ او غړي نه دي شامل. کله چې 9000 کسان هم د تفتیش له پروسې څخه په بریالیتوب سره تیر شي نو د خپل کورنۍ او لنجدي غړو سره یو ځای امریکا ته د انتقال مستحق پیژندل کیږي. طالبان له هغه وخت چې وخت رسیدلې هڅه کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه یو عادي او امن تصویر وړاندې کړي خو د وال سټریټ جرنل خبريال سیون راسموسن راپور ورکوي چې د سختو جزاګانو ورکول تشدد فشار او پرلمړنیو ازادیو محدودیتونه اوس په افغانستان کې د خلکو د ژوند عادي برخه ګرځېدلې ده. په واشنگټن ډي سي کې د سیاسي چارو افغان کارپو وایس ورداګ ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې خای د هغو افغانانو ژوند ډیر خوندې نه وي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا لپاره کار کړی.
د طالبانو په لیکو کې دغه سلسله د مراتب او دغه د حکومتداري سیستم نه دی را تشکیل شوی تر اوسه پورې چې د دوی په ژمنو باندې حساب وشي. ولو که دوی د دغه کارکوونکو او یا د دغه ترجمانانو د ژوند ضمانت او یاد امنیت ضمانت هم که ورکوي عقب و صرف تقریبا د ویژمن تر اساس پوری وی، لیکن طالبان په خپل افراد باندې په کلی و باندو کې سیستماتیک کنټرول او څار نه لري.
یو شمیر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي اوس په ویره کې ژوند کوي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله هم غواړي چې ډېر ژر له دې هېواده ووزي. کیانوش چې په افغانستان کې د امریکا په یوه حساسه پروژه کې کار کاوه باید د کابل د سقوط په لومړۍ ورځو کې له افغانستانه وتلی وای خو د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ له وجې پاتې شو او اوس پټ ژوند کوي. نو موري لوال ستریټ جرنال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وزګار دی د جمیل راتلو سره د خوړو لپاره څنل لري او له یو تیار برخلیک سره مخامخ دی. متحده ایالاتونو او متحدانو په همغه بنظمی کې له یو لکو زیات افغانان له افغانستانه وېستل چې له اویا زرو زیات امریکا ته رسیدلی دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو خلکو له ډلې چې د امریکا تابعیت لري څه کم لس کسان تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي. امریکا په 13 میلادي میاشت کې له قطر سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د خلیج د هیواد په افغانستان کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي. د دې سند له مخې قطر د هم منلې چې په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ساتونکو څنګه پرانیزي څو د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو مؤسسو او قنصلي چارو ساتنه او څارنه وکړي.
پراپور کوم واوریدل چې د چتر درش پیته سره ډیر هغه کسان چې په امریکا کې پناه منل شوی د لاهم په افغانستان کې دي. طالبان وایي په نیبیار کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فایق کومارانه د اصول خلاف ده او دغه سازمان دی بی پری ووسی لانجری نه وشتوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ته د طالبانو نومان سویل شاهین اسدی رډو ته ویل د څوکۍ باید طالبانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان اساس ولی اعلان کړی دی چې نصیر احمد فایق د غلام محمد سقسی پر ځای د افغانستان دایمي استاد ټاکل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فایق ګمارنه د اصول خلاف بولي. سحیل شاهین چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا د توقعي تعارفي شوی وو، ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه چې د بې پریتوب ډالري باید دغه توقعي د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اصول لمخې د افغانستان د فعلی حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري. نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسنی حکومت څخه استازولي کوي د اصول او انصاف خلاف ده. ملګری ملتونه یو نړیواله موسسه ده، نو باید خپل بې طرفي ثابت کړي او دغه چوکۍ د اصول لمخې د اسلامي امارت د حکومت استازي ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي غلام محمد ساقزی له استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان رسمي سیاسي استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه د فایق ټاکنه تایید کړې ده. په ټویټ کې لیکل شوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبر ورکوي چې مستشار نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ رهبری پر غاړه اخیستې او رسمي چارې مخ ته وړي. نصیر احمد فایق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مسولیت د ملي ګټو پر بنسټ منلې دی. هغه ویلي دغه ستر مسولیت په سختو شرایطو کې پر غاړه اخیستې ده او هڅه کوي د بیکاری، لوږې، فقر او د بشري حقوقو د نقص په اړه د افغانانو غږ د دې سازمان تر غړو هیوادونو ورسوي. کته هم څه موده وړاندې ملګرو ملتونو اعلان وکړ غلام محمد اسحاق زئی چې دغه سازمان کې د افغانستان استازي وو دنده یې ورته تمدید کړې ده، خو د نوموړي د استعفا لامل لا نه دی په ډاګه شوی. و موږ غوښتل چې د ښاغلي اسحاق زئی د استعفا لامل وپوښتو، خو په دې کار بریالي نشو. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعال شکریا بارکزئی وایي په اوسني وضعیت کې نه د طالبان حکومت او نه هم د افغانستان مخکنی ولسمشر ملګرو ملتونو ته د نوي استازي د معرفي کولو صلاحیت لري.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ او بین المللي قاعده او قانون او رویه هم همدارد چې کله په یو اداره کې مخصوصا هغه ادارې چې افغانستان باندې دي لمړنی مسؤول کس په هر دلیل څه مریضي وجهي څه استعفا او څه هر شی چې د کار نه لاس په سر شي نو دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته ورغاړي کیږي. نو دا موږ غواړو نه غواړو په اوسنۍ شرایطو کې کوم څوک چې د افغانستان په نمائندګۍ نیویارک کې د اسحاق زئی څخه وروسته په هغه خپل نفر بلل کیږي او ټول مسؤلیت هغې ته باید وسپارل شي.
وروسته له هغه چې تیر حکومت سقوط وکړ، طالبانو د قطر دفتر غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خود طالبانو دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې لخوا رد شوه. په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته کې د وینا غوښتنه کړې وه چې د دغه سازمان لخوا ونه منل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د حکومت له حاکمیت څلور میاشتې وروسته او د دې ډلې لخوا د سرپرست کابینه اعلان سره لا هم هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ سلطان ولسوالي اوسیدونکو وایي لته روسو ورځو راهیسې پاکستانی ځواکونه د دوی پر سیمه د توپونو ډزې کوي. دوی وایي چې یو تن ټپي شوی، خلکو ته مالیزیانو نه اوښتي دي. بل لور ته وړ مشپه د همدې ولسوالي پوچوګام سیمه کې د ډرون پریت حمله شوې ده. جزئیات پرې راپور کړي.
د کونړ شلتن ولسوالي چې لته ورو یو لس کال د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخته د سیمې وسیدونکو ویل لته ورو دری ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپل درنو وسلو خلی شلتن تر اړولې او هر ورځ لسلو زیات مرمۍ راولي چې خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ یو تنټ پکړه هم ده. د سیمې وسیدونکو امان الله همت ازادي راډیو ته ویل د طالبان واکمنې دو سره خلکو هله درلوده چې د غبریدونه ببن شي، نو ځکه بیر تخپل کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره ک توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي، نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپل مینې پرېګ دي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان له خوا نه توپونه او راکټي بریدونه کېږي، چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کړي رالری
کې راوږي. خلک وای د شولتن ولسوالۍ چوګام کې د بي پيلوټ الوتکې بريد هم شوه، خو چاته پکې ځاني زیان نه دی وخته. په شولتن کې د ډرون بريد په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوې دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد بريد د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوه، خو برید کې چاته مرګ جوړبلنه دا وخته. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه خودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي رادیو ته منل چې په چوګام کې ډرون برید شوه. خو د طالبانو ویان بلال کریمی به وای چې پر شولتن ډرون برید نه دی شوه. خاغلی کریمی رسنیو ته منل چې پر شولتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوه. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او پاره کې یو قسم ولسی یو قسم کې زخمی دي او د خلکو کورونه تم څنګه زیان رسیدلی مالونه ځکه د غلطه د غاړه کې خلکو باندې دي مالونه دي، نو خلکو ته واقعتاً چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دی ویلي. پاکستان د نوو توپچی بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کته نه ورته لرو.
فارین پالیسی خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له ماموریت څخه د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د دایمي استازي د اتلو په اړه یو ریپورت خپور کړی. غلام محمد اسحق زاید د جولای په میاشت کې د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی له خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو او له هغه وروسته چې غنی له افغانستان ووت او حکومت د طالبانو په لاس نسکور شو، هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په څوکۍ خپل دندې ته دوام ورکوه. اوس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت استازولۍ ویلي د دې ماموریت مشري به د ماموریت پوخانی وزیر مختار نصیر احمد فایق د شارزدافیر په توګه کوي. فارین پالیسی لیکي د محل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د استازولۍ سربیره په نړۍ کې د افغانستان ګڼې نورې ډیپلوماټیکې ادارې هم فعال دي. کونسلی چاري مختوړي او د فارین پالیسی په وینا په غیر رسمي توګه لویدیزو چارواکو ته خبرداري ورکوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. خو خبرونه د سینو با خبرو سرچینو په حواله ویلي اساقسی پر دې هڅو خپل باور له لاسه ورکړو. خبرونه د یو افغان ډیپلوماټ لخوا چې نوم یې نه دی یاد شوی وای اساقسی فکر کاوه چې نور په افغانستان کې داسې کوم حکومت نشته چې دای په ملګرو ملتونو کې اساس ولی وکړي. خپل غلام محمد اساقسی په دې اړه چې ولی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي له څوکۍ استعفا وکړه څه نه دی ویلي، خو فارین پالیسی ویلي چې نوموړي د ملګرو ملتونو د سازمان دننه کومه بل دنده ترلاسه کړې ده. د افغانستان روغتیایي سیستم د نړیدو په پاڼه ولاړ دی. دا د ډیپلوماټ خبرونې دی ویلې کني سر لیک دی. لیکنه پر دې راڅرخي چې د افغانستان دولتي روغتونونه د امکاناتو او درملو لکمی سره مخ دي. د کورونا په وړاندې مبارزه په ټپه درېدلې او په خوارسواکۍ د اختما شومان شمیر لیوی برزي بلې تډېری. خبرونه په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا د روغتون د مرستيال محمد لطیف لخلی وای دوی ته پتیرو څلورو میاشتو کې په خوارزواکۍ اخته 3000 ماشومان وروړل شبي چې له دوی څخه 2500 بستر شوی او نور په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د افغان ډاکټر ډیپلوماټ ته ویلي دوی خپل خاوري او مسلک ته ژمن دي او له همدې کبله په نشته امکاناتو کې خپل دندې ته دوام ورکوي. ډاکټر محمد لطیف سیاته کړی چې د روختون کارکونکو ته 15 میاشتې کې تنخواګانې نه دی رسیدلې او پر روختون کې د خوارسواکۍ لپاره د خوړو د سانګړو کڅوړو په شمول درمل او د اړتیا وړ توکي په کمیدو دي. وال سټریټ ژورنال بیا په یو رپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 13000 ژباړون کې او نور هغه چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د امریکا بيزو ته یو وختن لیکونه سپارلي پاتې دي. ورسپانی ویلي دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هغو افغان همکارانو په اړه چې شاته یې پریخي شمیرې ورکړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ویانا کې د ایران د اټومي موافقه په اړه د خبرو د ورستي پړاو په پای کې د امریکا د حکومت ویچک پوری چارواکي خبرداري ورکړی دی چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د اړتیا وړ غنی شویو یورانیم تولید ته ډیر نشته شوی دی. لبلې خو اروپای ټولنې ویلې دي چې په دې خبرو کې له تخنیکی پرمختګ سره سره دوی په ډیره تیزی سره د واټ پای ته رسیدو په حال کې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پرونیو خبرو لپاره تر رسیدو وروسته متحده ایالاتونو وویل د اټومي وسلې تر جوړولو د ایران لاره ډیره لنډه شوې ده. یو جګپړی امریکایي چارواکي پرون د خپل نوم نه خودلو په شرط خبريالانو ته وویل متحده ایالات باور لري چې ایران د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره په لوړه کچه د اړتیا وړ غنی شویو یورانیم تولید ته ډیر ورلند شوې ده. د ولسمشر بایدن د ادارې د چارواکي په دې اړه چې ایران به د هدف ته کله ورسیږي دقیق وخت ونه خوت، خو ویل چې دا ډیر لاند وخت دی، دومره لاند چې د منلو وړ نه دی. تهران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د تیساب په نوم د ایران په اټومي تاسیساتو کې د تفتیش لپاره لګول شوی کمرې بدلې کړي. د کمرې په جون میاشت کې په هغه برید کې زیانمنې شوې چې ایران یې پر اسرائیل واچوله، خو په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون د دې کمرو د حافظې د یونټ د ورکېدو په برخه کې شک څرګند کړ.
It is absurd to believe or to say that the
د دې خبرې منل به ډېر بې معنا وي کوو وایي چې د IAEA د کمرو په وسیله به تخریبي عمل شوی وي. دوهم دا چې دا کمرې د مخابرې یا رادار کوم سیستم نه لري چې د دوی د اداله مخې کار ترې اخیستل کېده. زه غواړم خپل ځان اداره کړم ځکه دا ما خورا زیات ځوروي چې یو څوک وایي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره په دې ډول کارونو کې لاس لري.
بلخوا هغو اروپایي هیوادونو چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره له ایران سره خبرې کولې پرون وویل چې په ځینو برخو کې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دوی خبرداري ورکړ چې دا خبرې په ډېرې تیزی سره د واټ پای ته رسیدو په حل کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د ورستی پړاو په پای کې برتانیا، فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې چې بیګا خبر شو ویل چې په 13 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دا د مذاکراتو ګډونوال بیرته هغه ټکی طبيعي چې په جون میاشت کې ور رسیدلی وو. د ایران د اټومي تړون د خوندې کولو لپاره د خبرو لړۍ پا
په اپریل میاشت کې پیل شو، خو په جون میاشت کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتنۍ وقفه پکې راغله او بل اخر د نوومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شو. ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه د وردګو نه سب تماس کیم، دلته د یونیسف د خانم مسکینانو خلکو ته، معیوبو خلکو ته کومک و پروسه راغلې وه. خو د یونیسف هغه کارکوونکی ډېر پټ په دو کلیو کې تاو شوی، چېرته چې خپل خیښ او دوست او قوم و هغه یې نیولي، او با وجود چې هغه ښه دارا واله، دوکانداران دي، موټر واله دي، او هغه څوک چې معیوبانم دي او مسکینان دي، هغه یې تپریسی دي، سخته به انصافی کړی ده. ډېر معلول او غمګین دي خلک په دو باندې، ډېر افسوس کمایی سشور. السلام،
زه انزرګل د هلمند ولایت څخه زه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې داسې اسراری حالت راغلی دی چې نه دولتي ماشونه شته، چې موږ ته راکې دا درې میاشتې کېږي چې ماشونه نشته. اوس په دولتي اسرایلو کې پراته دي چې نمرې نه لرو، هم دوی راځي دغه تعمیران زموږ څخه اخلي او خپلو خپلوانو ته یې ورکوي، هغه کسانانو ته یې ورکوي چې دوی یا د دوی سره په جنګ کې یا زارمګه ور سره کړی. دا ټول دوی داسې لکه درګه ایسی دی چې د دوی مشران ور باندې خبر دي که نه دي. هر زور واقع راځي، هر سړی ته درېږي، او د سرایلو څخه خلک په زوره باسي. د یوې خوا څخه ماشونه نهسته، عیال مستجاري چې یو شی ورته برابر کړو، د بلې خوا څخه دوی موږ باسي، نه نمره شته، نه ځای شته. دا زما خبرې تر لوړو مقاماتو پورې ورسوئ چې د هلمند کې ډېره بده حوزه روانه ده. وسلام.
دا وتی موږ په پیای ولایت نه مشکل انده دا چې به ریباشه بکې کار نه کوي، او تاسو نه هیله کوئ د شبکې روکیه. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اسد جړډو په منځني سپه دول شپښنه وب ټوله افغانستان کې اوري. تر اتنیو وجو ورسته ولایت په ولایت پروګرام درو، دا پروګرام میدان ورتک ته ځانګړی شوی دی. دا بحث پرون لا اسد جړډو په مستقیم ډول خبر شوی دی. لنډ برخه وړاندې اوریدل شي. کوس په کونتوس ته مخه کړو. په کونتوس ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه چې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کونتوس ولایت کې هغه شمیر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی، او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي، او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنې حاصل څخه خوښ دی.
تجارت دلته پسې راځي، د دغه لسخنې وړي خوندست تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا اته منه، لس منه، دولس منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي، واړې دي نه، ته وخت فصل پورې اته نه منه فصل کوي. خامخا دا ماري فصل کوي، هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټې ښه ځمکې قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي، لس منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لري ته؟
څلوېښت ونې.
د کال څومره حاصل تر نه اخلي؟
د کال هره درخته لس منه، پنځلس منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ماسب تړو، کله یې کندوز تړو، بس هلته یې خرڅوم. هو، یو لس کاله کېږي.
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصر الله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سش کال ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې ډیر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډیر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي، په خپل هم جوړ کړي دي، خپلو تجربو نه استفاده کوو. کچیرته مون سره زراعت او مون حمایتو کې کېده چې موږ د باغون توسط ورک نورم ډیر شي موږ وای نورم لې چې تر اوسه پورې دغه بخشي توجه نه کړی سګل اصلات خو ماشالله نظر د نور کلو اصلات خو
کاروان ګروای د لیمو یو ونه لاتمنو نیول تر لسمنو پر لیمو نسی او اوس مهال دوی وکیلو لیمو په بازار کې پشپک سو افغانی پلوري د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای د لیمو باغونو په دی ولایت کې خنت جوړ کړي او په نمړی ولایت کې په 45 هکتار زمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي د معلوماتو مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دی ولایت په خانابات امام صاحب دشتیرچی قلیزال چهردره ګلتپه اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اته به یو ډیر دقیق شوي لاند خبرونه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې برخوال اسلام آباد ته روان دي. ټاکل شوی دی چې سبا د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوق العاده غونډه کې چې په اسلام آباد کې کیږي د دې سازمان د 50 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان په دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وی د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لوی سبب کډوالو افغانانو ته متوجي وي. آی او ایم پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کور کې دننه بي ځای شي د هغه افغانانو لړلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیات ضربه ویني. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټروما له زیانمنو ناروغانو سره مرسته لومړی توپ دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د دفتر د معلوماتو لمخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج او سلو دیش مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداري ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیره چټکۍ سره د واټ پایته د رسیدو په حال کې دي. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون 12 تنه مړه شوي دي. اوسم ولایت په ولایت پروګرام
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. ولایت په ولایت خبرونه مونن میدان وردګ ته ځانګړې ده. زه اسمت ساروانی مو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. میدان وردګ د کابل په لویدیس کې پروت دی. پر کابل سربیره دا ولایت له پروان، بامیان، غزنی او لوګر ولایتونو سره پول لري. مساحت یې 3340 کیلومتر مربع دی. میدان شهر مرکز دی. د میدان وردګ ولایت اکثره اوسیدونکو په کرنه او په ځانګړي ډول باغداري بوختي منې د دغه ولایت تر ټولو مهم پیداوار دی. د دې ولایت اوسیدونکو سره لدی چې د کابل په شان لوی شهر ته په لند واټن کې پراته دي د خپل کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتون کړي. عموما د حاصلاتو په محل د دوی د میوه بیا خوراټی ټوي. په ورستیو کلونو کې په دې ولایت کې یو شمیر سړی خونی جوړی شوی خو د میدان وردګ د میوه د ساتنې لپاره کفایت نه کوي. پر روانه خبرونه کې به د دې ولایت پرستوزو او حلارو خبري وکړو. د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله رائد مو ملمه دی. رائد صاحب سره لدی چې د میدان وردګ د اکثرو خلکو گزاره په کرنه او باغداري د چمخکې هم ورته اشاره وکړه خو په ورستیو کې د بیوزلی، بیروزګاری او ورسره جوخ د جنسونو د بیو لوړیدو د دې ولایت پر خلکو لکه په نور افغانستان کې چا خیس کړی دی دی ولایت کې څومره خیس کړی دی؟
یقینا دا خو عمومي خبره او په ټول هیواد بلکې اکثرا د نړۍ په هیوادونو کې دا به لوړ شي. یوازې افغانستان او بلکې میدان وردګ ولایت نو خو د دې ولایت وګړي هم دغه څه په تکلیف او مشکلاتو کې و. رښتیا هم سکل یو خو وچکالي هم وه، د باغونو میوه هم کمې وې او ورسره د قیمتي هم راغله، نو خامخا ستونزې به وي.
کومه احصایه نه لري چې څومره خلک به له همدغه وچکالۍ، قیمتي، د نړیوالو مرستو کمېدو د تحول په خپل رول لري کنه؟ که سید چې ډېر جنگونه ونشول لیکن له رواني نظره تاثیر لري، د افغانیو ارزښت ټیټ شو، نو دغه ټول عوامل سبب کیږي چې د خلکو اوقات تریخ شي. تاسو کومه سروې لري چې څومره خلک بې روزګاره شوي دي یا مشکلات زیات شوي دي، اقتصادي مشکلات؟
میدان وردګ ولایت کې تر ډیره کچه ستونزې ډیرې نه وي. یو علت دا و چې دلته ډیرې ولسوالۍ تر پخوانه د طالبانو په ولکه کې وې. یوازې میدان ښار، بازار او ولایت مقام تاسو بلد یاست، دغه ځای چې و د تیر حکومت په لاس کې و. دا تحول ډیر اثر ونه کړ په دغو باندې. هغه هم د یوې ورځې خبره وه چې ماسپښین یا مازدیګر میدان ښار ونیول شو، سبا کابل ته به خلک ننوتل. ولې دا تحول په عموم کې دومره غټ هغه نه در اوسل اثر نه غورځولی. دا قیمتي چې وه هم تاسو تارې میډیا تارې عموم کې خو په ټول نړۍ کې ډالر پورته شو، لږ قیمتي راغللې. او دلته چې په افغانستان کې ځینې کړې لاسه دغسې یو پېښه وشوله چې ډالر روبۍ پورته شولې، نو هغه په بازارونو باندې اثر یې کړی وي. دوه درې ورځې به وي، ډېر نه ده.
نړیوالې موسسې وایي چې له ډېرو کورنیو سره یې د ژمي په خاطر مرستې کړي دي. څومره مرستې ستاسو په ولایت کې شوي دي؟
د ډبلیو سي موسسې لخوا تقریبا 5000 کورنیو ته دلته په میدان وردګ ولایت کې مرستې کېږي او رسېږي میاشتې سر او میاشتو آخر کې. او ډېر ښه پروګرام یې زمونږ هم مرسته ورسره کوو، د نظام پوره توګه ورته آماده ده. نو دا مرستې روانې، نورې موسسې هم شته، د حکومت لخوا نه هم وخت په وخت مرستې کېږي. نو بیا هم ځینې ستونزې به وي، ځکه ځینې ولایتو کې کېدای شي یا ځینې ولسوالیو کې کېدای شي هغه ډېر مستحقین خلک پاتې وي، ګیلې او شکایتونه شته. دغه لپاره هم د حل لارې لټولې دي. امید شته چې راتلونکي ټولو ته ورسېږي.
ځینې خلک شکایت کوي رایت صاحب چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي، او ادعا لري چې طالبان هڅه کوي چې لومړی د خپلو وژل شویو کسانو کورنیو ته مرستې ورکړي. دا ادعا څومره دقیقې دي؟
نه خیر، دا ادعا خو ډېره بې بنسټه ده، ځکه چې د دبلیو سي موسسه چې د خپل انجینران لري، خپل همکاران لري، دوی کلیو ته ځي، ولسوالیو ته ځي، جماعتونو ته ځي، هلته مستحقین خلک ویني.
د خالد زی صاحب له خبرو شاید هدف یې دا و چې کرایه لوړې شوې دي. دا عموما په اکثرو ځایو کې همداسې کیږي چې کله یوه پلمه جوړ شي او چاته چې دا د ډالر لوړ شول نو بیا قیمتونه لوړوي، خو چې کله بیرته هم د ډالرو ارزښت کم شي بیا هم نه ټیټوي. دا په یوازې د ډالرو په برخه کې داسې نه ده. که د تیلو بیه یو ځلې په دنیا کې زیاته شي نو ټانکونه بیه لوړه کی، بیا چې په دنیا کې بیه ټیټم شي دوی نه ټیټوي. تاسو دوی ته څه وایست؟
رښتیا هم دا څوره ما خپله هم ولیدله، کله چې ډالر لوړ شول د موټرو کرایه هم لوړه شولې، ځینې دوکانونه خپلې بیه هم لوړې کړې، وړه 300-300 توپیر باندې لوړ خرڅ شول. نو دا یو ستونزه ده. رښتیا هم دا کوم بدبختانه زمونږ په ټولنه کې، که څه هم اسلامي ټولنه ده، خو دغسې یو ظالمانه چلند کېږي له عوامو سره، له عام ولس سره. نو دا د نظام، د موجوده نظام دنده ده چې دوی باید دغه بیې بېرته زر کنټرول کړي، ځکه دوی چې یو رپورته کې نو بیا تر څو چې دوی ته ونه ویلی شي دوی چېرته بیا کمی. دا ستونزه شته، خو تاسو به خبرونه اورېدلي وي د ریاست الوزرانو فرمان نغله د دې دغه د بایو لپاره، د لوړېدلو لپاره چې دوی بیرته کنټرول کړي او کمې کړي، د دغو لپاره کمیسیون ټاکل شوی ده. نو ډېر ژر به دا بیرته ارته سره سم شي انشاءالله.
تاسو په خپله څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده چې بایې بیرته کنټرول شي؟
حل لاره دا ده چې په نړیوالو بازارونو کې حکومت باید خپله ډېر څه واخلي، ډېر دا اولیه مواد چې ورته وایي خوراکي، دا باید ډېر واخلي، لږ نه چې ته ټول بازار ته دوی په خپله وړاندې کړي. نو تجاران باید دې کې کار ونه لري. دغه تجارانو چې ژمن خلک وي، هېواد ته ژمن وي، یا نظام سره ژمن خلک وي، هماهنګي سره ولري، نو تر څو چې دوی هغه اولیه مواد دوی راوړي خپله په کم توپیر باندې بیرته بازار ته وړاندې کړي، بیا بازار خلک دوکاندار خپله کولای شي دوی بیا ټیټ کړي.
بله، تاسو وایئ چې تیر نظام اطراف ته ولسوالیو ته توجه نه کوله، لیکن په دې برخه کې تاسو ته د تور ګوته نیول کیږي چې تاسو اجازه نه ورکوله سړکونو ته، پروژو ته. خو اوس چې ستاسو حکومت دی، او دا مشکل هم نشته چې کومه سیمه دی چا په لاس کې ده. ستاسو په برخه کې ویل کیږي چې پیسې نه لري، نړیواله تاسو سره مرسته نه کوي، نو په کوم ډاډ او اطمینان تاسو خلکو ته وایئ چې که هوا ښه سو نو ډیر کارونه به وشي؟
دا خو تر اوسه د پټي سار ده، خامخا نو دلته شل کاله جګړه شوې ده، دونه مشکلات ستونزې خو به وي، نو امریکا هم دونه زر زر نه کوي چې زموږ هغه پیسې را آزاد کړي. خو امید ډېر شته، داسې ښه خبرونه لرو، خزیر لرو، ان شاء الله د خپل هیواد لپاره، د خپل هیواد د آبادۍ د سمسورتیا لپاره موږ ډېر خزیر لرو. زه څومره خبرې کوم، ان شاء الله دغه ستونزې به نه وي، ولې دغه اندېښنې شته. خو یوازې امریکا خبره نه ده، نور نړۍ ده، بے نړۍ نه کیږي، نه دوی بغیر موږ نه کیږي، دوی موږ بغیر دوی نه کیږي. دا نړۍ یو کله ده، او کله کلی کې چې کورونه وینو خامہ خبر راشه در شي سره لري. دغه ستونزې به ان شاء الله مشاوره ته متوجه هم دي، دغه به حل شي. او پاتې شو تاسو یاد کړئ چې په خامہ موږ دې معنی ګرځولو نه خیر، موږ نه ګرځولو، موږ خو ټول خیره بنسټونه یا مؤسسات یا هغه بیا رغونه کارونه چې کوم کې دلته موږ لبای کوېلې دي. موږ په سیمو کې ډېر ځایونه کلینیکونه جوړ شوي دي، ډېر ځایونه لیسیو مکتبونه جوړ شوي دي، ډېر ځایونه سرکونه موږ خپل جوړ کړی دي په کومو امکاناتو باندې.
خلکو ته د کار او روزګار د برابرولو لپاره څه پروګرام لري او آیا امکانات هم لري؟
هو ولې نشته، امکانات شته، هڅه شته، هیڅ نه دي خوردلې. لومړی خو یو خبره باید زه وکړم چې په میډیا کې پر رسنیو کې یو خبره کیږي چې دا نظام هم شمول نه ده، یا د تیر نظام د تیرې ادارې خلک لري شوی دي په ځای نو خلک راغلي. دا بخي یعنی د منلو خبره نه ده. که زه ته د خپل ریاست خبره وکم، اطلاعات فرهنګ ریاست ته یوازې یوازې د اسلامي مرض نظر راغلی یم. که مثلا دیش دوه دیش کسان پرسنل لرو، نو هغه یو دیش یا دیش کسه دي پخوانی ادارې دي، یوازې راغلی یم، یعنی ټول هغوی په ځای دي. او اوس هم موږ هڅه کوو چې دا کوم کسان چې تیر حکومت نه ګیلې دلبل شکایتونه دلبل هغوی ته زمینه نه مساعده وکړ، نو هغوی ته هم کار برابر او امید شته. نو دا خو ما وخت د پټي سار ده، ستونزې به وي، خو موږ ژمنتیا لرو، باور لرو، هیواد ته ژمن یو، هیواد سره مو مینه ده، هیواد آبادوو، دا خپل هیواد ده. او نړۍ نه هم دا غواړي دي موږ سره مرستې وکړي، همکاري وکړي، بیا رغونې لپاره راشي. هغه تیر په تیر د وسخنو خامخه خامخه چې دومره جګړه شوی، دومره ستونزې به وي، خو تر دې نورو سبا دی موږ سره داسې چلندونه کې چې بیا د جګړه راوګرځي، بیا دوی داسې چلندونه کې چې دلته بیا آبادی راشي او امن راشي او یو خپلواک او آزاد نظام وسیږي.
بله رئیس صاحب، د طالبانو حکومت په ځینو ولایتونو کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړې چې تر 12 پورې پکې تدریس وشي. ستاسو په ولایت کې آیا اجازه ورکړې ده؟
زمونږ د ولایت خو تر شپږم ووم پورې تللې، او تر 12 پورې اجازه لا نه وه. یو خدای دې چې اوس دلته اخري امتحان نو وختل شول، امتحان ته دغه معلومات زه ولانه لرم چې دوی تللې کده نه تللې. خو نو اوس خو امتحان نه هم وشل، پارسي هم ورکړل شوی، نو د پسرلی پورې به امید شته چې ټولو ولایتو کې، یوازې ځینې ولایتونه نه، ټولو ولایتو کې به دا د نجونو د تعلیم سلسله هغه حل شي.
بل تاسو مخکې ویل چې دنیا یو کلی دی، یعنی دا ډېر مهم درک دی چې د طالبانو حکومت هم دا موضوع اوس درک کوي چې ټوله دنیا اوس یو کلی دی، یو بل سره اړیکو پرته گزاره څوک نشي کولای، په یوازې توګه په جزیره کې نشي اوسېدلی. لیکن همدغه د نجونو مسله یو دلیل دی چې نړیوال ستاسو حکومت په رسمیت ونه پیژني. چې حکومت مو په رسمیت نه پیژني، طبعا ستاسو ستونزې هم ډېریږي، د افغانانو ستونزې هم ډېریږي.
مل
یو دلیل دی، یو دلیل
وو دا د نجونو تعلیم مسله ده. موږ خو د تعلیم خلاف نه یو، د نجونو تعلیم خلاف نه یو، موږ خپل خواهش د تعلیم کوي، د تعلیم طرفدار یو. باید وي کې ځکه یو انجلۍ چې تعلیم کوي هغه سبا مور ګرځي، یو مور چې تعلیم کړي هغه سبا اولاد هغه ښه روزي، ښه روزنه یې کوي. با تعلیمه انسان روزي جامعې ټولنې ته. تاسو به فکر کړی تیر شلو کلونو کې د دومره جګړې د موږ د بې علمۍ او د جهالت نتیجه وه چې دومره اربکیان، دومره مثلا محلي پولیس، دومره چې هغه په نشه یي توګه اوږد شي وو، یا نور ستونزې وه، هغه ټول د بې علمۍ وجه وه. او تیر وک زه یو خبره وکم، دا حقیقت هم د تیر نظام د موږ معارف ستونی باندې تخایي کې وه. د موږ معارف کچه ډېره لوړه نه وه، د تعلیمي نصاب کچه ډېره لوړه نه وه، او قصدن نړیوال یا امریکا یا نور دا غوښتل چې موږ د تعلیم پاتې شو. خو راتلونکي دا ستونزه موږ درکوو، موږ نه دا چې د نرانو، د نارینه و، د هلکانو، تعلیم ته وفادار او ژمن انجینو تعلیم ته هم وفادار یو. البته د سطر د پردی خبره ده، د اسلامي ټولنه د اسلامي نظام ده،
د سطر د پردی مشکل خو نو نه ستاسو په ولایت کې دا مشکل وو
دنن اطرافو کې هیڅ مشکل ده نه، او هر څه روانو حلقي روانو، مثلا کاغذ عصري علوم او کډنی علوم او غیره روانو.
له قدر من اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
اوس په ورشو د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس شاغلی صفی الله رایت. رایت صاحب، پوښتنې درته تکرار کوم او کوم په یاد دي کوم یې رښه زبې در په یاد کوم.
ا دې هلمند ولاته.
بله
لومړی خو موږ معلومات نه لرو، دا چې کوم ادعا کوي نو زه نشم ویل څومره حقیقت ده او که دروغ ده، نو هغه خو به پرېږدو دا جواب.
لیکن حداقل دا خو ورته ویلی شي چې په دې اړه به تحقیق وکړي او کار به وکړي که چېرته واقعا
معلومات به وکړو بیا تاسو جواب درکړو. خو ښه ده چې د هغوی خلک خپله جواب وایي دا څومره حقیقت ده. خو په عموم کې موږ داسې نه کوو، نه داسې هیڅکله نه کوو چې له ولس نه پیسې راواخلو بیا د غزې سړکونه ورغو، نه خپل امکانات لرو.
لیکن رایت صاحب، تاسو وایئ چې امکانات لري، په دې برخه کې موږ کره راپورونه لرو چې لا هم ستاسو کسان په ولسوالیو کې په کلیو کې له خلکو ډوډۍ غواړي. اوس خو حکومت ته وایي ستاسو اوس نو ولې له موږ نه ډوډۍ غواړي؟
دا معلومات خو ګورای په ولسوالیو کې په کلیو کې اوس خو بيخي دا نشته، بلکې مخکې بوا مخکې د څه وځ د ټولنه ټوله مجاهد پرور ټولنه وا د مجاهدین ټول باندې ولسونو کې وو پنده کورونه کې خوندې ول. خو اوس دا نشم پیدا ول چې اوس د خلکو نه ډوډۍ وغواړي خلک، بلکې لاوایي چې په مجاهدین ډېر وخت لوس نه راځي.
نه یعنی کچرته څوک ډوډۍ غواړي دا غیر قانوني کار ده، ناروا کار ده.
تاسو مې وړي دا چې تاسو هم دا چې تختله پښتوني په خپل ټولنه کې لوښو دا به کله بسیوي ولې دا چې دا خام د تنوع دی په خپل په خاله چې وجه دی خپل دا یو جهاد او یو خدمت د مجاهدینو به دی کاو.
خو قسم مش د راپورونه لرو، البته دقیق هم دی چې وای خلک وای چې راضي وسم طالبان ډوډی غواړي. خو خیر تاسو نه منئ، د سمدی صاحب پوښتنه ته جواب وای چې دی وای چې مرستې د کلی مشران وړي په خو هم همدغه شکایت دی.
ما وخت دغه وغه کېدل امکان دغه موضوع ده اوس دلته کوم ځای د منګل میدان د ولایت کې 5000 شپږزره کورنۍ مرستې وړي، نو 1000 15000 کسان هغه یقینا د کلی بخانی مالکان او مخور خلک یعنی خانان خلګي اخلي. دغه څنګه باندې موږ غیدلې ولایت مقام کې غیدلې یو دی ویله والي صاحب مشه باندې هیئت ټاکلې وتا د مستات سره غیدلې اړو نو مستو تر چې غوي دلته کوم مخکې چې کوم دلته ملکان او غوي تقسیم ویش کول چې غوي بدل کې نوې کسانو ته ګماري تر څو غوي هغه مستحقین هغه اهل کسان هغه غریب خلک وو پیژنې او غوي سره مرسته وکړي. دا څنګه به ډیر زر حل شي ان شاء الله ټول ولسوالۍ کې.
دوی د سید آباد ولسوالۍ د برښنا مشکل هم یادو چې لاینونه یې
په برښنا مشکل باندې به زموږ راوغه کې. سید آباد ولسوالۍ ډیره فراخه او غټه ولسوالۍ ده. دا غزنج چې کوم لاین غزیدلای د برق حد دوی ته تقریبا د نوي کلیو لپاره اوس هم دي د برق ورکړای کته هم نور ولسوالۍ چې موږ حق لري هغه دوی ډیر تر اخیسته خو دوی کله چې څنګه بلریز کدا ډیره فراخه او غټه ولسوالۍ ده.
ریاس صاحب چې ویل بامیان تتللې ده، هم دا موضوع خو به فکر نه کوم چې تاسو رات کوي.
دا خبره ده مثلا پنشیر ډیر جوړ پاتې شوی، پنشیر کې جګړه نه ده شوی، مثلا دا چې په بامیانو کې یا بیا غاری سیمه کې هم جګړه نه ده شوی، غزین جوړ پاتې شوی. حکومت زین چې د پښتنو سیمه دي یا مثلا هغه کومې سیمه کا یوازې غیر پښتنو سیمه وي خو چې جهاد کې شوی، هغه خامخه د بل جاړي راغلي ده نو جهاد کې خامخه وي جاړي راځي. خو ډیر ولسوالۍ کې تاسو لیدلې وي چې هغه په چکونه بیر د جوړ شوی دی.
لیکن نه دا خبر به وبر شم تاییدوي چې تاسو اجازه نه ورکول چې هلته کارونه وشي د هزاره میشتو سیمو کې چې تاسو نه وي هلته کار کیدو، هغه سیمو کې تاسو وي نه مکتب نه پروژې وي نه پلچکو نه سړک وي چې هم نه.
دا خبره خو نه تاییدوم ځکه چې موږ په سیمه کې کار شوی ده، مکتبونه شته، مدارس شته، لیسې شته، هر څه جوړ شوی دی. یوازې سړک خبره غوښته کوله که نه سړک کې خو خامخا
یوازې سړک نه یادو نور شیان هم یادول، د نورو شیانو ته اشاره وکړه او دا خبره هم وکړه چې تاسو په پیسې اخیستې، مثلا که سړک جوړوي تاسو به یو ځان ته حق غوښت، یا که پلچک جوړېدو یا مکتب جوړېدو په هر شي به تاسو پیسې غوښتې.
دا خبره نه زنه سم پیدا ولا ځکه چې مصاد سره بلد نه یم، دوی دا مصاد مربوط چې وي څه اصول بلدل نو بدغه به بیا غوي جواب وای.
خاصب د انعام الله پښتنې تک را شو دی وای چې د ولسی تړون پروژې نیمګړی پاتې دی په ټولو ولایتونو کې من جمله ستاسو په ولایت کې
بل وو د من ولایت کې هم پاتې دی ټولو ځای کې پاتې دی په دغه باندې کار روان شوی خبرې روان شوی دی خو موسم د څه چې اوس دی کارونه نه دی نو ولایتونو کې چې هغه واوري دی یخ د دې ته موږ میدان ښار کې هم واوره شوی دی پرون دیګا نو دا به حمل میاش کې ان شاء الله د ټولې پروژې شروع کیږي
بل ځینې داسې پروژې وی چې قراردادانو پیسې اخیستې دي او یعنی ټول پیسې ورسېدلې دي لیکن کار یې نیمګړی پریښې دي لږ سره خبرې کړې دي
ټول معلومات مو اخیستې دي چا چې پیسې اخیستې دي هغه وایي چې اوس کار نه کیږي دا دی واوري موسم ته بهانه جوړی نو خبره کوي چې کار روانو خو دا ته اوس موسم یې خدا او هغه ته چې پیسې په قصوار ته ګول کې شوې دي مثلا نیم کار شو دي نو پیسې ورکړل شوې دي هغه څه څنګه دي پیسې همشته نو دا به هم تر په تللې ان شاء الله دوړ حل شي
بلې البته دلته یو اندیشنه دام شته چې ممکن تر هغه وخت پورې دا کسان وتلی وي خو خیر د مالداری په موضوع پورې د میدان وردک په ولایت کې خصوصا د بهسودو په سیمه کې هر کال جنجال دي هزاره او کوچانو ترمنځ تیر حکومت ډیری هڅې وکړې چې دا جنجال دوی حل کړي خو تر پای پورې بریالي نه شو تاسو څومره هیله لرئ چې پر راتلونکي پسرلي کې باید دوی ترمنځ جنجال نه وي او دا حقوقي مسله به ورحل کړي
رښتیا هم دا ستونزې وي ډیر کوچان دلته په تیر کلونو کې منته هم راتلل چې ځینې وخت موږ حالت هم رسیدګی نه شوی کولای دغه ستونزې وي ډیر مشکلات درلودل خو اوس ته مشکلات نشته ته خو د کوچانو وخت موسم هم نه ده خو زه چې څومره ګومان کوم او باور لرم ستونزه به هیڅ نه وي ځکه په خو ستونزې ته نظام هم جوړول
رای صاحب لغه اوریدونکو چې له لغمانه ټلیفون وکړ د مهاجرینو په ارتباط دغه ستونزه ستاسو په ولایت کې شته او آیا موسم ستاسو په ولایت کې مهاجرو ته زمکیو نمبر ورکول کیږي او که اصلا دا خبرې نشته
دلته مهاجرینو ریاست خپل همکاري مرستې شروع کړې دي نمبر خو نه ورکوي البته پیسې ورکوي چاچی کور نه لنګ شوی دغه سروي شوی دا غوې ته کور پیسې ورکوي او دا چې هم غریب غربه وته پیسې ورکوي ولدا چې کوم څه نه الته یاد کړ په لغمان کې اپ میدان خار کې نشته
نو مهاجر ته څوک پیسې ورکوي ستاسو حکومت ورکوي کې نړیوالي مؤسسي ورکوي
نړیوالي مؤسسي دي دوی په مشري ورکوي د مهاجر ریاست
درست یو بل مسله چې په ډیرو ولایتونو کې خلک ورسره په تکلیف دي هغه دي روغتیایي مرکزونو ستونزه چې درمل نشته پکې ځینې روغتیایي مرکزونه بند شوي دي ځکه چې کارکونکو ته معاش نشته ستاسو په ولایت کې وضعیت څنګه دی
دلته په وایلو کې دا ستونزه څنګه څه وا کته هم نور ولایتونو کې دا نور ولایتونو کې دا هغه مرنه نه وځي کومه مقابل ته دې نږدې یو موږ دا هم ستونزه نشته ولې اوس هر څه رسیدلې درمل رسیدلې دي دې ته د معلوماتو مخې دې ته ماشينه هم ورکړل شوې دي نو دې ته ترتیب برابر ده دا راستنې نه څه حل لري ولاته کې
آیا شون کو ته ماشونه ورکړل شوې دي او کله منتظر دي
نه روان دي شروع دي د منګ ولایت کې خو تقریبا دغه اونۍ روانه اونۍ او درتلونکي اونۍ ماشونه ورکې دي تیر دوه میاشتې دي سندلې د میزان ماشونه ورکړل شوې دي موږ د ریاست همکارانو ته هم ورکړل شوې دي
بله ډیر مننه دا هم یو جدي ستونزه ده ډیرو خلکو او ډیر خلک ورته منتظر وو
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي
راځي څو وایست ورته
راځي به تاسو نو ستونزه په لوړه سطح ده تحصیلات عالی هم په خپل قانون باندې بوخ دي کارونه کوي فعالیتونه شته یوازې درڅنه نشته په ټولو هیواد کې به یو وخت شروع کیږي یوازې مطرح زموږ ولایت نه ده بلکې ټول افغانستان مطرح ده ټول افغانستان کې به یو وخت شروع شي دوی وایي چې ان قریب به تاسو برابر شي دوی ته به انتظار شي دوی ته اعلان کوي
بله ستاسو له څرګندونو رئیس صاحب معلومی شي چې تاسو د تعلیم په طرفدار یاست او وایست چې حتی کومه مور چې تعلیم یافته وي نو زوی به یا لور به هم تعلیم یافته وي او ښه تربیه بلري چې په دې عقیده لري نو اتمن به دا هم درته معلوم وي چې کایو ورسم د پانتون ځای کیږي یو لوی تاوان دی په نور نړۍ کې خو ډیر اهمیت ورکوي چې حتی یو ساعت هم ځای نشي فکر نه کوي چې د لوړو زده کړو وزارت شته توجه نه لري چې پانتونونه ځندوي
نه دا چې بنوي دي هم په خلک دی ښار خلک دی ځمن خلک دی تر مونږ ډیر دی هیواد تزمن دی نو خامخا ستونزې به وي په لوړ سطح ستونزې به وي هڅه کې د ستونزې حل کې شیخ صاحب عبدالواقع د پیژنه منی دی نه پیژنه منی شیخ سره د پوه سره دا همداسې د معرف وزیر شیخ صاحب د ما استاد دا نه چې څومره نږدې نه پیژنه مغه ډیر ضروري کې د هیواد ته د تعلیم نه سلسله ته نو خامخا به کار کوي بوخ به فعالیتونه باندې مصروف وي زه چې څومره معلومات ته مغوی د شپې تر یو لسو دولس بجو پورې په رسمي مجالسو باندې بوخ دي تر څو د هیواد ته کار وکړي یو د حل لارې راوباسي
مشکل ستاسو په نظر پد څه کې دی په پانتونونو کې کوم مشکل دی
نو دغه ما ته ښکاري دی لکه چې سنسونه جدا کوي او دغه ته ترتیب برابرې نو ډېر ډېر ستونزې ما ته نه دي معلومه چې تاسو ستونزې په څه نه ترې نه کړي خو هغه به دوی نه وپوښتو
تاسو ویل چې واوري ورېدلې دي او مخکې مو یادونه وکړه چې په وچکالی هم ډېر بد اغېز کړی دی څنګه څه فکر کوئ چې سرشنه شمه به د وچکالی او ویره او ستونزه ختمه کړي
اوس خو چې واور شوی خلک ډېر خوشاله دي موږ هم هیله لرو چې الله تعالی دې خیر واوري کې اولاد په ډېر شي پروس کال ته دې مخ کې واوري وشولې بیا ورسته ونه شولې سکه خیر په خپل وخت وشولې نو امید شته الله تعالی به دعاګانې کوو چې خیر واوري بشي چې دا وچکالی ورته شي او سالي شي دا خاوره ترخیزه خاوره ده حاصل خیزه خاوره ده چې واځي موږ د باغونه فصلونه راشنه شي او موږ خپل تصنیف المواف دا غټ غټه ده
بل په میدان ورده کې یو مهم بند چک بند چې په تیر حکومت کې هم کار پیو شو او یو وخت ویل شو چې ډیر کارې بشپړ شویم دی خو نامنی سبب شو چې هغه بند تکمیل نشي اوس څومره هیله شته چې دا بند به جوړ شي
د چک بند په اړه خو ډیر کار شویم دا او د راتلونکي کال کې یو د چک بند نه زه بیا د هیتو هیواد ته څه خبره وکم ډیر بندونه دي چې هغه خبرې پی روانې دي نو د افغانستان اوسنی نظام چې دا هغه داس یو کار نه باندې بوخ دی چې هغه باید په خپل هیواد کې داس یو پانګونه وکړي داس یو کار برابر کړي چې هغه بیا بل ته احتیاج نه وي کاري برخ لا نه وي هغه نور کدي وبو لولار نه وي کدي هر لا نه وي دا یو غټه ستونزه ده د برق د بند چک یوازې د برق ستونزه نه حل کی بلکې به هم ډیر وي مخامخه به توجه ته کیږي ان شاء الله خدا به هم تسلی ته پاتې کیږي ځکه اوس واوري دي اوس نو کار نه پیږي
بله ډیر زیاته مننه کور ودان د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله رایت چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لته سو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل او یا مو هم پښتنی وکړی د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي